سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته راغلاست. قدر من اوریدونکو، د یو ساعت خبرونه تر ډیره د ازادي رادیو مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې ده. لنډه خبری برخه هم لرو، خو له هر څه مخکې په مکړی خبرونو ته. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې نن په 9 ولایتونو کې د شدیدو ورښتونو خبرداری ورکړی دی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې پرون پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې له کندهار، هلمند، فراه، هرات او نیمروز پرته د هیواد په ټولو ولایتونو او همدارس په سالنګونو کې د واورې، تیز باران، بادونو او سیلونو اټکل شوی دی. دا ورښتونه له پرون راهیسې پیل شوي چې په نتیجه کې د پلازمینې کابل په ګډون په ځینو ولایتونو کې سیلابونه هم راوتلي دي. دا په داسې حال کې ده چې په ډیری ولایتونو کې هوا هم سړه ده او بېوزلي خلک بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یا یونیسف وایي چې تیر کال په ټول افغانستان کې تر 5 کلونو کم عمره 12.6 میلیون ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکړل شوی دی. په افغانستان کې د یونیسف مشر ډاکټر تاج الدین او ویوالی پرون پر ایکس شبکې ولیکل چې په دې هیواد کې لا هم د ماشومانو د ګوزنډ ناروغۍ یا پولیو د پای ته رسولو لپاره مبارزه روانه ده او نور کار ته اړتیا لري. هغه هیله څرګنده کړه چې هر افغان ماشوم ته واکسین ور ورسیږي تر څو په ټکو یې دا واکسین افغان ماشومان له دې ویروس څخه وساتي. او ویوالی دا څرګندونې داسې مهال کوي چې د طالبانو حکومت د نویو مقرراتو له مخې په روسیو کې د پولیو ضد واکسین د تطبیق کمپاین له کور په کور څخه سیمې په سیمې او جومات په جومات ته بدل شوی دی. وړاندې ګڼو کورنیو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې اندېښنې او شکایتونه مطرح کړي چې د دې کمپاینونو د څرنګوالي د بدلون له کبله یې ماشومان له واکسین څخه پاتې شوي دي. افغانستان او پاکستان د نړۍ یوازیني دوه هیوادونه دي چې د پولیو ویروس لا هم پکې شته. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي په کندهار کې د 1400 بستریز روغتون د جوړولو په اړه یې له قطر سره خبرې کړې دي. د وزارت پرون پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې د دې وزارت سرپرست نور جلال جلالی د افغانستان لپاره د قطر له شارج دفر سره په لیدنه کې د دې روغتون د رغونې تر څنګ د روغتیایي تجهیزاتو د برابرولو او د ناروغانو د ستونزو د حل لپاره د غوره خدمتونو په موخه د روغتیایي کارکوونکو د ظرفیت لوړولی په برخه کې د همکارۍ غوښتنه هم کړې ده. په بیان کې د قطر د شارج دفر له قوله راغلی دي چې نوموړي په دې برخو کې د همکارۍ ډاډ ورکړی دی. په افغانستان کې د روغتیا د نړیوال سازمان دفتر 2 اونۍ مخکې په یو راپور کې ویلي و چې د بودیجې د کمښت له امله ممکن د لومړنیو روغتیایي خدمتونو او پاملرنې 80% چې دا سازمان یې ملاتړ کوي بند شي. د امریکا د کانګرس لسګونه غړو له ولسمشر ډونالډ ټرمپ څخه غوښتي دي څو د امریکا د نړیوالو رسنیو ادارې USAGM د بندولو حکم بیرته واخلي. دا وکیلان استدلال کوي چې دا اقدام به ازادي راډیو او څو نورې رسنۍ زیانمنې او یوازې د امریکا دښمنان لکه روسیه، چین، ایران او شمالي کوریا به خوشحاله کړي. په هغه لیک کې چې د کانګرس له 40 ډیرو غړو لاسلیک کړی ویل شوي دي چې د USAGM بندیدل به په نړۍ کې د امریکا اعتبار او نړیوال دریځ ته زیان وړوي. په لیک کې راغلي دي چې که دا اداره بنده شي نو له هوانه نیولې تر کراکاس، منسک او تهران پورې په هغو ټولنو کې چې د رسنیو پر ازادۍ محدودیتونه لګېدلي میلیونونه خلک معلوماتو ته له لاسرسي بې برخې شي. د کانګرس د غړو ویلي چې له ولسمشر ټرمپ څخه په کلکه غواړي چې خپل اجرایي فرمان بیرته واخلي او دا خبره یقیني کړي چې د USAGM او د هغې د ټولو اړوندو شبکو فعالیت دوام کوي. د ازادي اروپا ازادي رادیو هم له 3 لسیزو راهیسې د USAGM په چوکاټ کې خبرونې کوي. د افغانستان لپاره د دې راډیو خبرونې د 2002 کال د جنوري په 1 نیټه پیل شوې. او ترکی چارواکو پر هر ډول لاریونونو بندیز رواني وري میاشتې تر 12 پورې وغځاو. د ترکیې په بیلابیلو ښارونو کې له تېرې چهارشنبې راهیسې لاریونونه روان دي. دا لاریونونه د استانبول د ښاروال او د ولسمشر رجب طیب اردوغان د اصلي سیاسي سیال اکرم امامغلو له نیولو وروسته پیل شول. نوموړی تیره چهارشنبه د اداري فساد په تور ونیول شو. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د دې لاریونونو په ترڅ کې په ټوله ترکیه کې د نهو خبریالانو په ګډون تر 1100 کسان نیول شوي دي. ولسمشر اردوغان تیره ورځ دغه لاریونونه تاوتریخجن وبلل. په عین حال کې د اروپایي ټولنې شورا د لاریونوالو پر وړاندې د ترکیې د پولیسو د اقداماتو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې له لاریونوالو سره د تاوتریخوالي راپورونه یې ترلاسه کړي دي. خبرونه خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل قدرمن اوریدونکو لکه څنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجلې پروگرام خبريږي خو له هغه مخکې ستاسو پام د لنډې خبري برخه اوریدو تر ګرځوم
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د واشنگتن ڈی سی یوې محکمې د امریکا د نړیوالو رسنیو ادارې یو ایس ای جی ایم ته حکم کړی چې د ازادي اروپا ازادي رادیو د بندولو له اقداماتو لاس واخلي. ازادي رادیو له دې ادارې شکایت کړی و چې د کانګرس له لوري د رادیو ته ځانګړې شوې بودیجه یې بنده کړې ده او له محکمې څخه یې غوښتي و چې د دې اقدام د مخنیوي موقت حکم ورکړي چې محکمې هم دا غوښتنه ومنله. محکمې په خپل پرونی حکم کې وویل چې یو ایس ای جی ایم د ازادي رادیو د بودیجې د بندولو په برخه کې په خپل سر عمل کړي او کدا اقدام عملی شي نو د رسنۍ ته به سخت زیان وروي. د محکمې قاضي رئیس لمبرت په خپل حکم کې ویلي چې د ازادي رادیو د بندولو د اقدام د مخنیوي لپاره موقت حکم ته اړتیا شته، ځکه د رادیو خودلې ده چې احتمالا د محکمې په جلسه کې به دا قضیه وګټي او د یو سی جی ایم اقداماتو ته تر بلې غونډې پورې اجازه ورکول ښایي دا رسنۍ زیانمنه کړي. قاضي لمبرت وویل د یو سی جی ایم مشرتابه حتی که ولسمشر هم ورته ویلي وي نشي کولی. ازادي راډیو د داسې یوې جملې په وسیله بند کړي چې عملا کوم استدلال پکې نشته. محکمه به په بل ګام کې د ازادي اروپا ازادي راډیو د هغې غوښتنې په اړه پرېکړه وکړي چې له یو سی جی ایم څخه د 2015 کال د 2015 مالی کال په پاتې برخه کې د راډیو ته د کانګرس لخوا $10 میلیون تصویب شوې بودیجه هم ورکړي. تمه ده چې محکمه به په راتلونکو اونیو کې په دې اړه خپل لومړنی حکم صادر کړي. په عین حال کې د امریکا د کانګرس لسګونه غړو له ولسمشر ډونالډ ټرمپ څخه غوښتي دي څو د امریکا د نړیوالو رسنیو ادارې یو ایس ای جی ایم د بندولو حکم بیرته واخلي. د وکیلان استدلال کوي چې دا اقدام به ازادي راډیو او څو نورې رسنۍ زیانمنې او یوازې د امریکا دښمنان لکه روسیا، چین، ایران او شمالي کوریا به خوشحاله کړي. په یو لیک کې چې د کانګرس له 40 ډیرو غړو لاسلیک کړی ویل شوی دی چې د یو ایس ای جی ایم بندیدل به په نړۍ کې د امریکا اعتبار او نړیوال دریست زیان وړوي. په لیک کې راغلی دی چې که دا اداره بند شي نو له هاوانه نیولې تر کراکاس، منسک او تهران پورې په هغو ټولنو کې چې د رسنیو پر ازادۍ محدودیتونه لګېدلي میلیونونه خلک معلوماتو ته له لاسرسي بې برخې شي. د کانګرس د غړو ویلي چې له ولسمشر ټرمپ څخه په کلکه غواړي څو خپل اجرایي فرمان بیرته واخلي او دا خبره یقیني کړي چې د یو ایس ای جی ایم او د هغې د ټولو اړوندو شبکو فعالیتونه دوام کوي. د ازادي اروپا ازادي راډیو هم له 3 لسیزو راهیسې د یو ایس ای جی ایم په چوکاټ کې خپرونه کوي. د افغانستان لپاره د دې راډیو خپرونې د 2002 کال د جنوري په 1 نیټه پیل شوې.
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټیډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یا یو ان هابیټات وای اوس مهال په افغانستان کې 21 میلیون وګړي د اوبو له جدي کمښت سره مخامخ دي او دا هیواد د اوبو د زیرمو په برخه کې پراخې پانګونې ته اړتیا لري. د هیواد د بېلابېلو سیمو یو شمېر اوسیدونکو هم د اوبو د کمښت له کبله شکایتونه کړي او ویلي دي چې د ستونزې ژوند له جدي ننګونو سره مخامخ کړی دی.
د هلمند ولایت اوسیدونکی احمد الله وایي د اوبو کمښت د ده او کورنۍ ژوند له جدي ستونزو سره مخ کړی او ټولې کروندې یې وروچې کړي دي.
د فاریاب ولایت اوسیدونکی احمد ګل هم ازادي راډیو ته په استولي غږیز پیغام کې له ورته ستونزې شکایت کړی دی.
همه زندگی ما تا دار ندارم هم از بین رفته، درخت و زمین ما همه خوش شد، کشت و کار هم از بین برفته.
دادی وچ کلی لعمل ما کرنی او کروندی لمن زدنی دجوان هر چه ما پکی للاس ور کری مالونا و چاروی ما پکی مرشوی کابو چلویخ کرنی یو چه دو بود کمخ لعمل اړیو خپل مینې پریږدو او نورې سیمو ته ولاړ شو.
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې یو شمېر خلک د اوبو په ځانګړې توګه د څښاک د پاکو اوبو له نشتوالي داسې وخت شکایت کوي چې تازه د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یو ان هبیتات یو ځل بیا په افغانستان کې د څښاک د پاکو اوبو د کمښت په اړه خبرداری ورکړی او ویلي دي چې په دغه هیواد کې 20 میلیونه خلک د اوبو په برخه کې مرستو ته اړتیا لري. د دغه پروګرام مشر سټیفنی لوس په یو راپور کې ویلي چې افغانستان د اوبو د زیرمو په برخه کې پراخې پانګونې ته اړتیا لري. د میرمن لوس په خبره د افغانستان لوی ښارونه لکه کابل، کندهار او هرات هم د اوبو له جدي ناورین سره مخ دي، ځکه په خبره یې د دغو ښارونو تر ځمکې لاندې د اوبو زیرمې د پام وړ کچې د کمیدو په حال کې دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو پروګرام په داسې وخت کې په افغانستان کې د اوبو د کمښت په اړه خبرداری ورکړی چې د سره صلیب نړیوالې کمیټې ICRC د اټکل له مخې 80% افغانان په کافي اندازه اوبو ته لاسرسی نه لري. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان په افغانستان کې د اوبو د کمښت لامل د دغه هیواد د طبیعي یخچالونو چټکی ویلې کېدل بللي او ویلي دي چې دغه یخچالونه د اقلیم د بدلون له امله د ویلې کېدو په حال کې دي چې افغانستان د اوبو له جدي کمښت سره مخ کړی او د اوبو لګولو او خوراکي توکو تولید یې له ګواښ سره هم مخ کړی دی.
پاین حال کې د ناروې د کډوالو شورا NRC خبرداري ورکړی چې د بشري مرستو کمښت د افغانستان د میلیونونو وګړو ژوند ورستر بلې لاله خطر سره مخامخ کوي. د ټولنې پرون په یو اعلامیه کې وویل چې د مرستو پراخ کمښت په افغانستان کې د بشري سازمانونو فعالیتونه په جدي ډول محدود کړي.
په افغانستان کې د بشری مرستو په کمیدو سره میلیونونو اړمنو کسانو سره د بشری مرستو په اړه اندېښنې زیاته شوې دي. د ناروې د کډوالو شورا NRC خبرداري ورکړی چې د بشری مرستو کمښت خلک له جدي ناورینونو سره مخ کوي او د بشري سازمانونو فعالیتونه په جدي ډول محدود کړي دي. NRC د دوشنبه په ورځ د مارچ په 14 نیټه په ویلې مې کې ویلي چې د ستونزه به خې پایلې ونه لري او په خطرناک ډول به د ښځو ماشومانو پر ژوند اغیز وکړي. NRC زیاته کړې چې د ډیری نورو بشري سازمانونو په څیر دوی هم اړ شوي چې په یو شمېر ولایتونو کې خپلې دفتري چارې وتړي او ځین نور دفترونه هم د بندېدو له خطر سره مخ دي. د NRC د معلوماتو له مخې د مرکزونو بیا د راستنیدونکو کډوالو او کورنیو بې ځایه شوو سره د سرپناه، خوړو او روغتیا په برخه کې په ځانګړي ډول میرمنو ته خدمتونه وړاندې کوي. د یو شمېر مؤسسو کارکوونکي افغانان هم په ځینو ولایتونو کې د بشري مرستو بندېدل او محدودېدل تاییدوي. په بغلان کې د وی مرستندوی موسسې یو ځای رضاکار چنې غوښتل نوم یې پر راپور کې واخیستل شي. ازادي رادیو ته ویل
تقریبا تر دول میاشتې پورې مرستې روانې وي. خلکو ته د خوراکي توکو، جامو او نورو شیانو مرسته کیده، خو له هود میاشتې وروسته د مرستې بندي شوې دي.
په سمنګان کې د وی بل مرستندوی موسسې په خاني کارکونکو هم تایید کړ چې هلته ډیری موسسو فعالیتونه درېدلې او کما موسسه فعال هم وي په خبره یې د مرستو ویش محدود شوی دی.
د خارجي مرستو په اړه باید دومره ویل چې تاسو ته بهتره معلومات ده چې په افغانستان کې د اوسنی نظام د زینو بندیزونو پر اساس ټولې موسساتو تړل شو، بیرته بهر وتل او یا هم دفترونه بند دي ترسو په مظلوم او بیچاره افغانان سره مرستې وکړي. بینان که کوم زره کوم سیمه یا کوم ساحه کې چې کوم مرستې هم کیږي، محدود مرستې کیږي،
خو اړمن خلک وایي دوی بشري مرستو ته سخت اړتیا لري. وجیه چا د پروان ولایت اوسیدونکو د ازادي رادیو ته وویل
هیڅ مرسته مو نه ده ترلاسه کړې. درې ماشومان مې ناروغان دي. اقتصادي وضعیت مو ډېر خراب دی. کاشکې خدای غریبان هیڅ نه پیدا کولای.
نظیفه چې بیا په کابل کې ژوند کوي وایي
زه خپل ناروغ یم، د لوړ فشار ستونزه لرم، کرای کور کې اوسېږم، میړه مې تقاعد شوی، هیڅ ډول عاید نه لرم. تر اوسه له موږ سره هیڅ مرسته نه ده شوې.
د یادونې ده چې د امریکا نوی ولسمشر ډونلډ ټرمپ د جنوري په میاشت کې د ویجری فرمان له مخې د امریکا ټولې بهرنۍ مرستې د نوي ورځو لپاره ځنډولي او ویلي دي چې د امریکا بهرنۍ مرستې د دې هیواد له ګټو سره همغږي نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د راوچا وایي په 2015 کال کې شاوخوا 23 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د ازادي رادیو قدر منوریدونکو شیبه ورسته د ازادي رادیو مجله پروگرام چې احمد شیبر چمتو کړای دی پیلېږي خو له هغه مخکې او ورسته راپور لرو. د متحده ایالاتونو استخباراتي ادارو په خپل کلنی راپور کې چین، روسیا، ایران او شمالي کوریا د امریکا د امنیتي ننګونو په توګه یاد کړی دی. په دې راپور کې چې پرون خبر شو ویل شوی چې ایران اټومي وسلې نه جوړوي خو د دې هیواد لوړ پوړی مشر تر فشار لاندې دی چې د اټومي وسلو د جوړولو بهیر بیا پیل کړي. فیروزه عزیزی د موضوع تفصیل اوروي.
د متحده ایالاتو د استخباراتي ادارو په کلانی راپور کې چې د سې شنبه په ورځ د حمل په پنځم خبر سره چین یې د امریکا پر وړاندې اصلي پوځي او سایبری ګواښ بللای دی. د راپور کې ویل شوی چې بیجنګ د هغو وړتیاو لپاره چې کولای سول د تایوان د نیولو لپاره یې وکاروي د ظرفیتونو په اړه ثابت خو نامساوي پرمختګ کړی دی. د متحده ایالاتو د استخباراتي ادارو په راپور کې دا هم ویل شوی چې چین دا وړتیا لري چې تر 2013 کال پورې د سایبری بریدونو للارې د امریکا زیربناوي په نخښه کړي. په دغه راپور کې پر چین سربیره ایران، روسیا او شمالي کوریا د امریکا د مهم امنیتي ننګونو په توګه یاد شوی دی. راپور کې راغلی چې ایران د اټومي وسلو جوړولو په لټه کې نه دی او د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د اټومي وسلو پر پروګرام چې په 2003 کال کې ځنډولی و له سره غور نه دی کړی. خو دغه راپور خامنئي د ایران د اټومي پروګرام په اړه وروستۍ پریکړه کوونکی بللی او ویلي دی چې د ایران د اټومي وسلو د پراختیا په اړه هر ډول پریکړه به نوموړی کوي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ سپینې ماڼۍ ته له بیا ستنېدو راهیسې په وار وار ویلي چې ایران باید اټومي وسلو ته لاسرسی ونه لري او له امریکا سره د نوي اټومي تړون په اړه یوې پایلې ته ورسیږي. د امریکا د استخباراتو ادارې لخوا د ګواښونو د ارزونې د راپور په یوه بله برخه کې راغلي چې ایران خپلو سایبري بریدونو ته زور ورکړی او د حملې د امریکا د شبکو او معلوماتو امنیت ته جدي ګواښ دی. دغه ادارو دا هم ویلي چې ممکن ایران د تهاجمي موخو لپاره د بیولوژیکي وسلو د څېړنو او پراختیا د دوام قصد هم ولري او د ایران پوځي ساینس پوهان د انسان پر بدن د کیمیاوي موادو د اغیزو په اړه څېړنې کوي. امریکایي چارواکو او معلوماتي ادارو یې تر دې مخکې هم د متحده ایالاتو پر وړاندې د ایران د مخربو سایبری فعالیتونو خبره کړې وه. چین او ایران تر اوسه د متحده ایالاتو د استخباراتي ادارو د کلنی راپور په اړه خبرګون نه دی ښودلی.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مو کوم. بدی خبرونه کی د پېښور د عبدالستار شاه باچا پر مزار د قوالی محفلونه لا هم تاوده دي. وړاندې به یې جزئیات په خبرونه کې در سره شریک کړم. په کابل کې د حمزه بابا د فکری بهیر لمشر سره شخیدلې یم.
تر اوسه پورې مو تقریبا د شل جلد نه پورته کتابونه چاپ کړي دي.
دیو کتاب پانی اړه وو
د تاریخ په هوی کتاب کې لوستونکو دال ولي چې د تاریخ علم څونه سپېڅلې دي.
او په نورستان کې مو د اوبو د ژوندو لرغونی دوت سره آشنا کړو.
ما ژوند د تیزی او کمی دي. یو سره چې د لرګي جګی تیزی به سره کمی دي.
په پېښور کې د عبدالستار شاه پاچا په مزار کې چې د بادشاه جان په دربار هم مشهور دی لکلونو رئیس د قوالی محفلونه جوړی شي. د پښتو نومیالیو هنرمندانو په همدې مزار کې د قوالی په ویلو د پښتو موسیقي صوفیانه رنگ رنگین کړی دی. ځوانو سندرغاړو او ساز ژغونکو هم د عبدالستار شاه پاچا پر مزار د قوالی دود مړاوي کېدو ته نه دی پریشي. یو شمېر شنونکي په دې باور دي چې په افغان ټولنه کې د مذهبي سختریزۍ او تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره د صوفي افکارو او د موسیقي په ژبه د هغوی ترویج اغېزمن دی. د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال هارون پاچا راپور لري.
د پېښور یو شمېر هنرمندان هر جمعه شپه د دې ښار په بالا ماڼۍ سیمه کې د سید عبدالستار شاه باچا پر مزار د قوالی لپاره غونډیږي. د قوالی د محفل منتظم ماسخان وصال په خبره د محفل سندرغاړي د سترو پښتنو شاعرانو شعرونه د یو پخواني نومیالي موسیقار رفیق شینواري او یا هم د ده په کمپوزونو کې وایي.
دا مخکې رفیق استاد رفیق شینواری صاحب کوله دا هغه د وفات نه پس بیا ما ته واره شو. زما داسو دېرش کاله به کېږي چې دا زه کومه دې نه مخکې بل باچا سی اوس پرده شوی حکیم شاه باچا سی. نو دا هغه راته دا ډیوټي را کړې دا ورته کې چاره جمعې شپه قوالي بیا په میاشت کې دوه هغه راځي چکې شریف ختم ورته وي لنډي سورتونو ختم بیا هغې کې قوالي دته صوفیانه کلامونه به حمزه بابا ډېره شاعري په کښې لرله که نه هغه په دې دربار لیکلي څه خو رفیق استاد ویلي دي که نه او څه بیا ما جوړ کړي حمزه بابا شعرونه رحمان بابا خوشحال بابا
د پیښور یو بل نومیالی تبلیغه کوونکی فضل استاد چې د عبدالستار شاه باچا مزار د قوالی په محفلونو کې کله نا کله برخه اخلي وایي د دربار چلوونکي موسیقۍ او غږونکو ته احترام لري او دا چې د دوی محفل په آرامه فضا کې ترسره کیږي.
ستار شاه باچا صاحب هغه وخت په دنیا باندې موجود و نو دې د ډبګرۍ کې یو ځای و بیا بعد کې دلته کې دا ځای آباد شو بالا ماڼۍ سره نږدې دا چې کوم ځای دی خواجه رب النواز د خدای سلسله ده دلته هم دا قوالی کېږي او دا غزیب موسیقي په مونږ باندې په خپله ډېره ښه لګي. دلته کې کله قوالی کېږي نو هغې کې خاموشي ډېره زیاته وي خلک په کې غوبل نه کوي او ډېر په ادابو باندې ډېر په طریقه باندې خلک ناست دي.
فضل استاد زیاتوی د ملګری هنرمندان یې او هم عام خلک د باچا جان مزار ته د ذهني سکون لپاره ورځي. دا خبره د پېښور اسلامي کالج پوهنتون پخوانی استاد او شاعر ډاکټر عباسین یوسفزی هم منی او وایي چې د باچا جان مزار تلتون کې هنرمندان نه یوازې روحي تسکین ترلاسه کوي بلکې هنر یې هم پخیږي.
د باچا جان دربار زمونږ د پاره په هر رنگ باندې روحاني اثر لري او زمونږ د فنکارانو د تربیت او د غي د روحاني تسکین د پاره یو ډیر خاص ځای دی او دغه ځای کې چې څوک هنرمند سندره وي ساز وغږی نو هغه ځان د پاره دا ډیر لوی فخر ګڼي د دغه مقام په برکت باندې د هنر په دنیا کې هم ځان په خلکو مني.
د پېښور سید عبدالستار شاه باچا د شیخ معین الدین چشتی په نوم د یوه صوفي او مذهبي سکالر پیروکار و. معین الدین چشتی د خواجه غریب نواز په نوم هم پیژندل کیږي. خبریال او له پښتو موسیقۍ سره پر تړلو موضوعاتو لیکنې کوونکی شیرعالم شینواری د ډان ورځپاڼې په خپل یوه لیکنه کې وایي د سیمې ګڼ دینی عالمان د قوالۍ محفلونو پر سر د عبدالستار شاه باچا مخالف ول خو هغه په یوه مناظره کې خپل مخالفان پر دې قانع کړل چې د قوالۍ ویل او اورېدل د نفس د تزکیې لپاره اړین دي. د سوابه د شاه منصور کلی نورلمین یوسفزی چې د هم د اسلامي کالج پوهنتون پخوانی استاد او شاعر او لیکوال دی مشال ریډیو ته وایي له پښتنو سره به خېګړه هغه څوک کوي چې مذهب ورته د روحانیت او آرټ په غېږ کې وپیژني.
زما دا خیال دی چې دا په هند کې چې په کروڑونو خلک مسلمانان شوی دی نو د دې ټول کریډیټ خواجه غریب نواز ته ځي چې هغه د موسیقۍ مخالفت ونه کړ هغه د هند د تمدن مخالفت ونه کړ هغه دا وایي چې اسلام عالمگیر دین دی د دې خو خپل بنیادونه دي خدای منل رسول منل قرآن منل او عبادت کول د دې د نورو خبرو سره څه کار نشته. باچا جان چې دی نو دا هم د هغې سلسلې کلی ده او زمونږ د پیرروخان بابا هم دا تصور زمام که څوک هم پښتنو له مذهب د روحانیت په شکل کې او د آرټ په غېږ کې راوړي نو دا د پښتنو کامی دوست دی او چې څوک یې وله د جنگ په شکل کې راوړي پښتون خو آل لړي چې دی نو جنگ دی لوښ شوې تماچه ده نو زمام چې دا د دشمن دی کامی
تا تبلغه غون کې او موسیقار ماسخان وسال وای د پښتنو نومیاله او سندرغاړو لکه خیال محمد شاولی افغان هدایت الله او یوشمیر نورو د پیښور په بالا ماړای کې د عبدالستار شاه بچا پر مزار د کولای په محفلونو کې برخه اخیستې او پښتنو ته د مینې او سولې سندرې ویلې دي. وسال چې د بچا جان په مزار کې د کولای د محفل مشر تنظیمونکي دي زیاتوي چې ورته پروګرام هر جمعه شپه پیښور ته نږدې د نومیالي پښتون صوفي شاعر رحمان بابا پر مزار هم جوړیږي او دا چې هلته هم د ځایي هنرمندانو ترڅنګ عام خلک د ذهني آرامتیا ترلاسه کولو لپاره ورځي.
په پېښور کې به د عبدالستار شاه بچا پر مزار د غزل بابا حمزه شینواری هم په خپل ژوند کې د قوالې په دې محفلونو کې برخه اخیسته. له بی خبرتیا وروسته مو په کابل کې د حمزه بابا د فکری بهیر د بنسټ له حالو څخه خبرو.
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کرکتنه ل ازادي رادیو
د حمزه بابا د فکری بهیر بنسټ په 2015 کال کې په ننګرهار کې شودل شو بیا په خوست کې فعال شو او له 2013 کال راهیسې مرکز کابل ته انتقال شوی دی. دا بهیر د جمهوری نصاب له نسکورېدو وروسته هم فعال دی، کتابونه چاپوي او نورې مدني هڅې کوي. د دې بهیر د فعالیتونو په اړه به له لوی سره د دې بنسټ له مشر شفق شینواری څخه واورو.
حمزه بابا فکری بهیر کې تر دې دمه په ادبي او په کلتوري برخه کې کافي کار کړی دی، خو زموږ زیات تمرکز چې و هغه د ځوانانو په روزنه باندې او په فکری تغذیه په فکری رغونه باندې و چې څنګه دوی ته سافټ سکل او هارد لایف سکل دوی ته وزده شي. هغه ځوانان چې په پوهنتونونه فارغ شول نو هغوی په سافټ سکل یا هغه مهارتونه ځکه هارډ سکل هغه سکلو دي چې په پوهنتونونو کې زده کوي او سافټ سکل چې دی بیا په عموما عامو په اجتماعي غونډو کې مجالسو ټریننګونو په همداسې روزنیزو پروګرامونو کې زده کوي. نو مونږ عام په دغه تعریف داسې کړو چې هارډ سکل یو انسان تر انټرویو رسوي، یو انسان تر تجارت تر پلیټ فارم رسوي، خو ولې سافټ سکل هغه مهارتونه او هغه سکلونه دي چې انسان بیا په دنده کې پاتې کوي، په دنده کې انسان ته د پرمختګ د پروموشن زمینه مساعده ای.
د ځوانانو د روزنې په برخه کې تاسو د کومو پانځو محصلین انتخاب کړی دي تر اوسه پورې؟
د ټول پوځو د انجینرۍ نه ونسه د ټپ د ټول پوځو
شندوار صاحب دغه محصلین چې تاسو وایئ چې دوی هم روزلې دي، دوی به تاسو خپل بهیر ته راغوښتل چرته به مو غونډه ورته جوړوله په انفرادي شکل په ډلیز ډول څرنګه؟
دوی لپاره مونږ د افتواري 15 ورځې میاشتنی مجالس لرن غونډې به مو لرلې. دوی لپاره مو ټریننګونه جوړول درې ورځې افتوار تو افتی میاشتنی د میاشتنی پروګرامونه به مو سره په سازان ټرینران به دوی به مو روزنه دوی ته به مو سافټ سکل او لایف سکل ته ټریننګونه ورکوله او اوس هغه په ملي او نړیوالو او په دولتي ادارو کې اوس بوختي او الحمدلله چې د دې شمار چې دی د لزرو نه زما په فکر باندې پورته دي چې په مختلفو ادارو کار کوي او خپل کاروبارونه کوي.
ستاسو دغه بهیر له ننګرهار پیل شوی دی او خوست هم تللی او کابل تم راغلی، دغه ځوانان مو په کومو ولایتونو کې روزلي؟
زموږ سره خو ځوانان د افغانستان تقریبا دی شلو ولایتونو زیات پوری چزما سور معلوماتي د شلو ولایتونو زیات ماس په موسره په توګه برنامه کې شامل وو، ځکه چې په ننګرهار په اونتون کې او په خوست په اونتون کې او کابل په اونتون کې بلدا به چې زموږ دفتر په کابل ششترک کې وردلته په کابل خو شیدي دا خو یو پلاس دی نه پایتخت دی. نو د افغانستان د شلو د شلو ولایتونو کاس کم لکه څنګه چې په دېو شلو ولایتونو ځانان خو بدلته موجود شو دلته به دوی راتل او زموږ په برنامه کې به پرخه خستله او دوی به روزل کېدل هغوی که د ریژبي وو که پښتو ژبي وو که د جنوب وو که د شمال وو که د مشرق وو که د مغرب وو نو په دې برنامو کې به برخه اخیستله
او الحمدلله چې موږ اوس ګورو نو دوی هغه پرمختګ او د دوی په ژوند کې هغه اسانتیاوي چې کورنۍ ته یو سهولت او د ژوند سبب ګرځېدلې ده نو هغه د ټول ولایت تقریبا د شلو پیجیش ولایتو پورې کسان زموږ په دې روزنیزو پروګرامونو کې موجود.
که چېرته کلتوري برخې ته راشم، په دې برخه کې د حمزه بابا فکری بهیر څه کړی دی؟
خبره دې کې ده چې د کلتور په برخه کې خو زیاتره موږ د دودونو باندې کار کړی دی چې څنګه هغه دودونه لا پیاوړي شي چې هغه زموږ ټولنه د سیالانو سیال کوي او موږ ته په اقتصادي په ټولنیزو او په سیاسي برخو کې موږ د مشکلاتو سره مخامخ کوي څنګه د هغوی نه ځان خلاص کړو په هغه افراد کې کوم ځای کې زموږ په افراد کې ګټه ده کوم ځای کې په تفرید کې ګټه ده نو په دغو مختلفو برخو باندې کار شوی دی
کلتوری برخه کې تاسو مثال را کولای شئ مثلا په کومه برخه کې تاسو کار کړی؟
زیاتره زموږ چې دغه ترپګنی یا په اصطلاح د ستونزو حل په خاطر به پخوا افغانانو د سوری نه استفاده کړله دی په پدو بدل کې به لور ورکوله یا به د کلتور په دودونو کې به یعنی یو پیغله به شو دیدله دی غوی په کوشته کې به چې کوم په دودونو په کلتور به چې هغه ملاتو ملا ماتول کې هم دی پلار کور د پاره او هم دی په دې خبرګاری دواړو طرف د پاره یعنی د دوه فکری رغونې د پاره او ذهن سازۍ د پاره چې ټولنه څنګه د بغاوت نه او څنګه موږ پر افاق په طرف باندې یوسو نو دې لپاره د ځوانانو ځکه چې ځوانان چې دی دا د ټولنې ملا تیر تشکیلي او څوک چې د ځوان فکر جوړ شو فکری تغذیه وشوه نو بیا دا په ټولنه کې یعنی ډېر ګټور تمامېدل نو موږ په ځوانانو باندې په دغو دودونو کې د کوژدې او د واده او خاص کر لکه موږ چې دا دینی فرایض لکه عمره شوه حج شوه دغه تر سره کوو یا به مړی ژوندی اوسلو هلته به فرض کړو اوسو داسې بد دودونه به داسې چې په یو کور کې به یو څوک وفات شو نو بس هلته به یو دود داسې و چې دا کور هغه باید مجبور مکلف دی چې غوایې ذبح کړه او تر درې کورونو درې ورځو پورې ټولې منطقي خلکو ته دوی باید ډوډۍ ورکړه یعنې دغه هغلته خو بې اعتماد پاتې وو چې بېګا ته به هغوی څوی نه ونو دغه منطقي بد دود به دا و چې مثال خبره دا روزنه باندې په فکر باندې او همدارنګه په اقتصاد باندې او په رقابت باندې چې دا اوس موږ شاته پاتې یو خیر هغه مختلف نور ارخود نه تیر کړو خاص کر دغه زمو خپل کوم ټولنیز دوتونه شو په دې باندې الحمدلله کافی کار شوی دی او په خوا په نسبت باندې هغه ټولنه چې ستونزې یې ځکه چې چرته په معلومات کمی نو زمونږ د حمزه بابا فکری بهیر ټول کار د ځوانانو په فکری رغونه په فکری تغذیه باندې کړی دی چې معلومات زیات کړي څو چې معلوماتو پوهه زیاته شوله په خپل باندې
شنوار صاحب د ادب برخې ته راشم د ادب په برخه کې تاسو تر اوسه پورې کتابونه چاپ کړي دي څه مو کړي دي
د ادب په برخه کې خوشبو عموما د مختلفو شاعرانو کتابونو د دوی په تصحیح کې د دوی په ایډیټ کې د دوی په ډیزاین کې د دوی په کمپوز کې او د دوی په چاپ کې تر ډېرې اندازه مرسته شوې ده نو تر اوسه پورې مو تقریبا د شل جلدو نه پورته کتابونه چاپ کړي دي او اتیا خوښه کې به د دوی ایډیټ کمپوز او ډیزاین او په مختلفو برخو کې مرسته کوي
تاسو ادبی غونډې هم جوړوي؟
بالکل مونږ ادبی غونډې مخکې خو به د جمهوریت نه دی جمهوریت په وخت کې به پنځه سرزنۍ افتواره پنځه سرزنۍ دلی خو اوس له بده مرغه د بعضې ملحوظاتو د مشکلاتو نزاکتونو له کبله چې عموما زیاتره لیکوالان شاعران هغوی ته لاسرسی یا د هغوی راتګ ستونزې مشکلات لري نو د هغې د وجې نه زمون ادبی وسنی هغه کوم هفته ونیزي او پنځه سوزنی غونډي چې دي هغه زیاتره وخت ځنډیږي او کله کله چې دي میاشت دو میاشت هم وځنډیږي او اوس مشکلات لرو غونډي واقعي چې مشکلات سره مخامخ
د راتلونکي لپاره تاسو څه پلان لري چې څه به کار کوي
زمون پروګرام داسې دی چې زمون د ټیم چې باید موږ خپل فزیکی مجالس باندې یو څه تمرکز وکړو او ټولنیزو رسنیو ته راشو او همدارنګه د حمزه بابا فکری بهیر غواړي چې د حمزه بابا باندې تر څه پورې تر دې دمه زما د معلوماتو په اساس ممکن کومې ځته ولري پنځوس کسانو ډاکټرا یا پی ایچ ډی کړی ده نو دوی باندې یو څېړنیز لړۍ ته مو نیت کړی دی چې د روژې نه وړاندې مو د لړۍ لومړی قدم کې خود زی په نیک پال سره چې ان شاء الله دا چلینیزا لړۍ په پیل کې چې د حمزه بابا برخې اندازې ته ورسېږي نو بیا به همدارنګه غنی خان او خوشحال بابا او رحمان بابا او نور کوم نوموتي لیکوالان شاعران چې د پښتني په نړۍ کې خواره واره پښتانه دي نو هغه به د خپل ټیم سره په مشوره باندې په دغه پروګرامونو شي دا پر مخ وړو او همدارنګه به د ادب او د شعر او د نثر برخه کې به نو خپل ټیم په مشوره پلان باندې به مخکزو
شنوار سپتا سو په لند راتلونکي کې د کوم کتاب د چاپ نیت لري
په دې نږدې کې د کابل په هنتون یو استاد دی د دې په حمزه بابا باندې تقریبا حمزه پیژندنه یو او حمزه او اوسنۍ نړۍ یو کتاب دی چې دی تقریبا په څلورډیب سو صفو کې لیکره دی نو د دې کمپوزم شوې دی او ایډیټ فکر کوم پرسته مرحله کې دی ممکن چې دا شب شي او یو دولس کتابونه چې دي کابل پوهنتون مختلف واړه واړه کتابونه چې د حمزه بابا د امیر حمزه خان شینواري په ژوند په مختلفو برخو باندې لیکل شوي دي نو نیت مو کړی دی چې ان شاء الله د اختر نه بعد به هغه هم راټولو او د چاپ ګاڼه به سمبالو ان شاء الله
له ښاغلي شینواري څخه مننه دوی د مرکې پورستیو کې دا ښه خبر درلود چې د حمزه بابا فکری بهیر د حمزه پیشندنی کتاب چاپوي او د دول سنور کتابونو د چاپ هڅه هم تر اختر ورسته پیلوي د وزاره کتاب چې مخکې چاپ شوی دی پانه براوړو د تاریخ په هواي د ډاکټر مبارک علي اثر دی چې پښتو ژباړه په 2018 کال کې په کابل کې خبره شو دا کتاب د زابل ځوان لیکوال زبی شفق لسترګو تیر کړی شاغلی شفق تاریخ لوسته نو دی و تاریخی کتاب پاړه به لد وورو چې څه پکې مهم ورته سیدل دي
د تاریخ په هوای د تاریخ په هوای اثر د هند وچی د شلي کول او مورخ ډاکټر مبارک علي اثر دی دغه کتاب پښتو ژبې ته شاغلی میر احمد یاد راجبړل دی د تاریخ په هوای اثر چې اصلا د ډاکټر مبارک علي مختلف النوع مقاله په خپل منځپانګه کې لري یو سلو شپته مخه دی د ډاکټر مبارک علي تاریخ لیکنه د نورو اسلامي مورخینو پر خلاف بيخي جلا طرز لري د اصلا له روایتي تاریخ یو ډول مخ اړوي او په ورځني ژوند کې د یو شی ریښه معلوموي ورسته مخینه چړي او د پیژندګلوي ترڅنګ د ستونزې حلار هم په ګوته کوي ځکه خو د نورو تاریخ لیکونکو په پرتله باندې په وس اثر کې اثر خورا ګرم بازار لري او لامل یې هم د نوښت دی چې د تاریخ په برخه کې رامست کړی دی تر دې د مخه چې کوم لیکوالان او د تاریخ د برخې د هغو تاریخ لیکنه تر ډیره حد پورې وچه او یوازې به پر واکمنو اشخاصو راګرځېدو یا به یوازې پر سیاسي اړخ باندې دغه لیکنه تموله د تاریخ پوهاوی کتاب کې لوستونکي دال ولي چې د تاریخ علم څونه سپېڅلې دي یعنې تاریخ څونه لغونتیا لري او د تاریخ علم لکه زمانی سره ارتباط لري او لغونتیا یې څونه ده دغه راز مخته پکښل ولي چې د تاریخ د علم ګټې او زیانونه څه دي د تاریخ او پخوانیو آثارو اړیکه څونه مهمه ده د تاریخ مضمون څه وخت په پوهنتونو کې تدریس شو او دغه راز لوستونکي پکښل ولي چې په ټولنه کې څنګه زوره ورو پر کمزورو واکمنی کړي. قانون جوړونکو څنګه خپل قوانین د خپل ګټو په خاطر پر عوامو ورته پلي او څنګه یې ځان تر یادو قوانینو لوړ ګڼلې او د دې چارې علت څه دی؟ دغه راز پکې بحث شوی دی چې جرمونه اصلا چا زېږولې او ولې نه ورکیږي. د اقتدار نشې ځینې خلک څنګه پښیمانه کړي، د سوداګرو او دوکاندارانو د فساد تر شا اصلا څوک لاس لري. دغه راز دې ته ورته نور موضوعات لوستونکو ته په مخه ورځي چې د لوستونکو سره د اوسنیو ستونزو په حل کې او د ځینو تمدنونو او ټولنو د پرمختګ د راز په پوهېدو کې مرسته کوي. لوستونکي پکې لولي چې څنګه جاپان د بحرین تهذیب د زده کړې په مټ د پرمختګ تر پوړیو پورې ورسید. دا ورته نور لسکونه مسایل په دغه کتاب کې لوستونکي لوستلی شي. دا چې ډاکټر مبارک علي پر یوه موضوع باندې بشپړ اثر نه لري، نو دا کتاب هم ټولې مقالې دي چې ډاکټر مبارک علي پر هر لیکنه ډیر شتم سوی او له څو مختلفو اړخونو یې و هر موضوع ته له جلا جلا زاویو کتنه کړې ده. مثلا د دې تاریخ مضمون تر عنوان لاندې په دغه کتاب کې لیکي چې د علومو تر ویشلو وروسته تاریخ جلا علم وګڼل شو او وروسته بیا سیاست او لرغونپوهنه هم ځینې جلا شو. مبارک علي مخته زیاتوي چې تاریخ هله د پرمختګ پړاو ته داخل شو کوم مهال چې پوهنتونو کې تدریس شو. بیا د تاریخ لیکنې پر ستونزو غږیږي او لیکي چې زموږ لیکوالان یا هغه څوک چې تاریخ راسپړي، دوی تاریخ د زوړ نصاب او زړو نظریاتو پر بنسټ باندې تدریسوي چې په دې سره په یاد علم کې څېړنې نه کیږي او نوي څه نه پکې موندل کیږي. او د دې په وینا داسې علم جامد پاتې کېدای شي چې په دې سره ارزښت ورو ورو د لاس ورکوي. مبارک علي یادې ستونزې ته حل لار هم لټوي او په دې باب لیکي چې باید مورخین یا د تاریخ د برخې لیکوالان وروزل شي. نړیوال کانفرانسونه، غونډې او پروګرامونه دایر شي، بهرني استادان لیکچرونه وړاندې کړي او په دې سره به خلک او لوستونکي په نړیواله کچه په هغو بدلونونو خبر شي چې د تاریخ په علم کې رامنځته کیږي او په واسطه به مورخین یا د تاریخ لیکونکي د نویو نظریاتو او شو طرزونو پر برابر تاریخ لیکنه را شروع او میتود به یې کوي سي چې د خلکو زړه هم پر کښېني او هم یې شزده او هم ګټه ترې واخلي. مبارک علي وای په تاریخ لیکنه کې یوازې شخصیتونه په نظر کې نه نیول کیږي، بلکې نور مختلف بدلونونه بیخي له پامه غورځول کیږي. البته دغه ستونزه د مخکنیو مورخینو یادوي چې په دې سره خلک دا فکر کوي چې یوازې همدا شخصیتونه د ملت تقدیر بدلولای شي او په دې سره هر مستبد واکمن ته په ښه ډول شرغلاس ویل شوی دی. ډاکټر مبارک علي د تاریخ په برخه کې داسې نوښت وکوي چې نورو لیکوالانو تر دې دمه نه دی کړی. تر دې دمه چې کوم لیکوالان تیر شوي وو هغه به سیاسي تاریخ ته ډېره پوري راسپړی او پر واکمنو اشخاصو بیا تاریخ لیکنه راسرخېده، خو ډاکټر مبارک علي په تاریخ لیکنه کې یو نوی نوښت وکوي او تاریخ یې له نوې زاویې وڅېړي. که څه هم دی په دغه کتاب کې پر داسې موضوعاتو باندې تم سوی دی چې وروسته یې حل لاره و خپلې ټولنې ته متوجه شوې ده، خو نه یوازې د ده نظریه او حل لاره تر خپلې ټولنې پورې محدوده پاتې شوې ده، بلکې و هر انساني ټولنې ته ځانګړی پیغام لري. مبارک علي پر هر موضوع له یو پلو جلا تم کیږي، ورسته د هغه ریښه معلوموي، بیا ورسته حل لاره ورته لټوي. دغه کتاب کې لوستونکي داسې څه لوستلای شي چې د اوسنیو پرمختللو تمدنونو او ټولنو د پرمختګ راز ورته معلومېدای شي او دغه راز د هغو مستبدو واکمنانو او هغو مستبدو واکمنیو په ځینو هغو رازونو چې پر ملت باندې دوی واکمني کوي او په لوی لاس باندې دوی ملت استعمالي، هغو ټولو موضوعاتو باندې لوستونکي خبرېدای شي. د دغه کتاب حجم ډیر لږ دی او ژباړه یې څناڅه روانه او ډیره خوندوره ده. دغه راز یې کاغذ داسې جوړ دی چې لوستونکی د دید له پلوه نه ستړی کوي. د تاریخ پوهاوی کتاب د تاریخ د لوستونکو سره مرسته کوي چې په نوي موضوعاتو هغو موضوعاتو چې لوستونکي ورته اړتیا لري پوه شي. د ځوان نسل سره دا مرسته کوي چې د بهرنیو تهذیبونو په پرمختګ باندې پوس او د غراز د زورورو هغه علتونه معلوم کی چې پر کمزور باندې واکمنی کړې و او په دې باندې پوهیږي چې جرمونه څنګه رامنځته کیږي او ولې نه ورکیږي. او ځوانان او په خاص ډول بیا د تاریخ مینوال په دې پوکوي چې د اقتدار نشه په واک کې یا هم په واکمنی کې څنګه ځینې خلک پښیمانه کوي. پر دې ټولو مسایلو باندې بحث د تاریخ په پوهاوي کې شوی.
د تاریخ پوهاوی کتاب پاړمو د ځوان لیکوال زبی شفق تبصر اوریده. دا اثر د هند د نیمه وچې د مشهور لیکوال مبارک علی اثر دی چې پښتو ته میر احمد یاد شپړل دی. شغلیات د ډاکټر مبارک علی د تاریخ او ټولنه اثر هم په پښتو ترجمه کړی دی.
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل ازادي رادیو
د شاعری پروین ملال د لندو کیسو یو مجموعه سپین پانی لننه دیش کاله مخکې په پېښور کې چاپ شوې و. له دوی سره زما همکاري فرشته سحاک د لندو کیسو په اړه مرکه کړې ده چې اوسې لیکي څنګه یو کیسو ته مخه کړې او کیسې له شعر سره څه نشټېوالی لري. د مرکه په پیل کې اغلی ملال په دې اړه چې څنګه یو کیسو ته مخه کړې ده وای. لندو کیسو
ته زما څنګه پام واوښتې افغانستان کې هغه زیات او هغه وخت ما کې آزاد شي کې زیاته تجربه نه درلودله. یعنی پام یې ډېر نه ورته اوښتی او لاس مې هم په اصطلاح نه باندې زیات نه باندې اوښتی. نو هغه دردونه یعنی پیاله ډکه شوله هغه زما چې څه احساسوله هغه زما هغه چې وم هغه درد چې ما د ټولنې څخه اخیستی یا د خپل هېواده دردونه څخه مې هغه سي هغه دونه ډېر څه چې هغه د شعر پیاله چې وه هغه وچربېدله نور نو شیر کې نه ځایېدله. نو ما دغه هغه ته مخه کړله او زه یې په هغه باندې کرشته درفهم زه یې د لنډې کیسې په تخنیک باندې دونه پوهېدلم هم نه. ما یو لیکنه وکړه، ماته یو لیکنه معلمې ده. نو ما وفا اخبار ته هغه وخت وفا اخبار پېښور کې چاپېدې. خدای بخښلی فکر کوم وفا چې و مشرې خدای بخښلی رسول امین و او اخبار د استاد محترم استاد هیواد مجلسان تر هغه لاندې تر مدیریت لاندې هغه کېدی. نو ما هیواد مجلسان ته واستوه، هغه په وفا کې چاپ سو او پر سر یې لیکلي وه لنډې کیسه. نو زه یو څه اغستلم چې دوی لنډه کیسه ورته لیکلې وه، بس ما توجه لنډې کیسې ته واوښتلې، بیا مې یو څه ولیکلې.
میرمن ملال دار ته وایي چې اوس لنډې کیسې لیکي.
خو اوس لنډې کیسې چې دا اوس ډېره مخته تللې ده، یعنی وروسته به ما ونه لیکله په دې خاطر چې بیا زما هغه آزاد شاعري کې مې هغه ډېره څوله تجربه ډېره څوله او هغه دردونه چې ما غوښتله چې زه یې بیان کړم هغه بیا ما نوره په شاعري کې م کولای شوی. نو بیا په دې خاطر باندې کیسه راڅخه پاته شوله.
د سپینې پاڼې تر ټولګي وروسته مو کیسې لیکلې دي.
د سپینې پاڼې وروسته داسې متفرقه کیسې مې لیکلې دي، ځینې د هغه وخت په مجلو کې چاپ شوي دي او ځینې دا اوس هم د اوسوس کې یو ما پیدا کړه په هغه کې وه په ټول افغان کې وه. یو ورځ مې مخې ته په انټرنیټ کې راغله. نو هغه سمې ولیکلې خو کتابي شکل باندې چې دونه څه چې بیا زه کتاب غونډې کمه را غونډې کمه هغه سمې ونه سوې راڅخه پاته سولې راڅخه او بله هغه چې وه په لنډه کیسه کې نو په اصطلاح څنګه چې مې شعر هغه کېدی د شعر هرکلی مې کېدی هغه سمې ونه سوې زما په نظر باندې. نو ځکه مې کیسې ته نوره توجه ونه کړله او شعر ته مې پام ډېر شو.
تاسو ویل هغه وخت مو چې آزاد شعر نه لیکه کیسې ته مو مخه کړه، نو دا دوه ژانر څنګه دی او بل ځای نیولای شي؟
کیسه په کیسه کې یو واقعي بیان دی، کیسه او هغه یو څه سره نږدې دی، نظم چې دی آزاد شعر دی. ما په نظر باندې لنډه کیسه وو ده یو څه سره نږدې دی. غزل چې د چوکاټ کې ډېر تنگ دی او د نظم یې آزاد شیر چې دی په دغه کې ته یو هغه لکه یوه کیسه داسې هغه مضمون چې محتوا چې لکه لنډه کیسه داسې زما په نظر باندې دا مشابهت په دا زما نظر دی نه پوهېږم دغه مشابهت یې په مابینځ کې موجود دی او کېدای سي یو ښه شعر د یو ښه شعر په لوستلو باندې کیسه لیکونکی یوې ښې کیسې ته اغېز یعنی تحریک سي چې یو ښه کیسه ولیکي یا یو شاعر کېدای سي زما په نظر باندې یو ښه کیسه ولولي د هغه څخه یو هغه واخلي یو ښه شعر ولیکي زما په نظر دغه هغه یې په منځ کې موجود دی دغه اړیکه یې په منځ کې موجود
پروین ملال وویل چې لنډه کیسه او آزاد شعر په ځینو مواردو کې مشابهتونه سره لري او هغه وخت دی لنډ کیسې لیکلې چې آزاد شعرونه نه لیکل د دوی یو آزاد شعر د دوی په شخ
ستنی نسته په بازار کې ساقی ستا خو ساقی نسته د تکمیل کیسه نیمګړې تاک له خپله ووره اوسو د انګور کیسه نیمګړې ونې خوب کې مڼې ونې خوب کې مڼې وینې څانګې څانګې لاسونه لپی لپی خوږیږي بند پر بند یې خزانونه د یتیمو کوچنیانو لوږه شونډو ته راغلې کروانونه یې ځګیر وکړې بېتڼۍ وړي دردونه ستنې نسته په بازار کې د ټپونو رفو خوب سو په هر ټپ باندې انځور سوه په څو رنګه شفقونه د باران سره بم جاړي سترګې سترګې نیزونه نه انګور سته نه مڼې سته نه نیکه سته نه وږمې سته د رڼا خلقت ولاړ دي سپېلو تور کمیس اغوستي طلایي عینه د لمر د ورکه سوې ورځې ستړي سوې د ځان په پلټونو د نجلۍ خوب بې تعبیره د مکتب نار کی راشنه سو دیوالونه د مکتب د زنګ پستونی کې دا نه ده د ترنګ ترنګ شر افسانه ده د کوترې تور سترګې چې پیسی وي حافظه الوتل چیرې شخ کړي وزرونه یې جړې توب نیولي آدم ستا خودر خانه یې د ورکه سوی پتی خان دی مین سوی محبوبه را بیا نه ده زنجلی خوب بی تعبیره د کتاب تور لویدلې دي لپانو کتابچی دي د وینو بلا خوړلې طالب جان پر ځان مې يمسو په کیسه کې کردار د شهین نسته د ملي هندارې متن وسخصوي د نجلۍ خوبې تعبیره ساقسته خو ساقي نسته د تکمیل کیسه نیمګړې تاک له خپله اوره وسو د انګور کیسه نیمګړې
لاغلی ملال څخه مننه چې دا شعر په ازادي راډیو ادبي مجلې ولوراوه دا ازادي راډیو مجلې په دې ورسیو شیبو کې د نورستان د یو پخوانی کلتور په اړه د اوبو ژوندۍ په نورستان کې لډيري بخاره هيڅ دود دي ځینې کتونکي په دې باور دي چې دا ژوند له زرګونو کلونو راهیسې په نورستان کې شته د دې دود کلتوري ارزښت په دې کې دی چې د سیمې خلک وړو ته انتظار وي او د دې انتظار په ترڅ کې خپل بانډارونه کوي په خو به ژوند د ولسی سندرو او نکلونو د ویلو مهم ځایونه هم ګڼل کېدل د نورستان طبیعي جغرافیه د دې سبب شوې ده چې د اوبو ژوند له هم پکې فعال دي ځکه چې په دې غرنۍ سیمه کې اوبه ډېر ځایونه مخ په ځوړ شي
په نورستان کې لا هم خلک په ژرندو دانی وړکوي دا د نورستان ولایت وانتویګل ولسوالۍ اړوند د وان کلی د ژرندې غږ دی د ژرندې څرخونه د اوبو په زور او لتیګي جوړ درون پلی د همدې څرخونو په ځواک تابېږي د ژرندې په ډول د جوارو پرتی دانی په یو لرګینه کوچنۍ ناوه کې په ترتیب لتیګو د جوړ شوو پلونو منست غرزیگی او د پاسانی پل غرزیدو سره پورو بدلیگی د سیمی وسیدون کې عبدالوهاب په همدې ژوند کې ولاړ دی وای
دا ژوند تیزی کې کمی دی یو سره چې د لرګي جیک کې تیزی به سره کمی دی چې موږ راځو جوړ راوړو بیا دا ته راځو
عبد الله او شمس الرحمن ازادي رادیو ته ویل ژرندې په اوبو چلیږي مصرف نه لري او وړۍ هم له نورو خواږ دي
ژرندې دومره ارزښت لري چې د وړۍ جمعې د فالی او دینه چې دی د جوار او د غنم د خپل توخه چې دی هم دینه خلک استفاده کوي د ماشینی صرف تفاوت دا لري د دې وړو چې دی د ماشینی دغه نه چې دی د دې خوږوالی زیاتی دي څوک چې په دې بلد دی هغه ډیر خوښي د ماشینی وړو نه ژرندې وړي
ازمن په منطقو کې دانه مانه جرند ته وړل کیږي او په جرند کې وړکیږي د جرند وړه خې او خرابېږي نه او ډوډیم خپخېږي
جرند چې خلک پری ل پیړیو را پدې خوا دانی وړکوي د تیګو ل دوا پلونو څرخ ناوې ډول او نور شیانو جوړه شوې ده نورستانیان وای ل جرند وړاندې به خلکو د تیګو واړه پلونه جوړول چې ورته یې میچن ویلې میچن به په لاسونو تاووله او دانی به پری وړکولی په خبره د ژرندو راتک سره له هغو کړهونو خلاص شوی دی تاج الدین ازادي رادیو ته ویل
والا ژرندونه مخکې خو مونږ اوریدل دي چې دسی یو غړتي کده ستاوي او هغه سره وړکول وای د ساحه کې تر اوسه ماشینونه نه درغله همدغه ژرندونه استفاده کوي غنم او جوار راوړي په نوبت وار سره دا جرند کی وړو کوي
ځای وسیدون کی وای په نورو سیمو کې چې لا هم ل جرندو استفاده کیږي د جرند ترمیم او چلول لپاره یو ځانګړی کس ساتلی وي چې ورته جرندګړې وای خو دوی هر یو په دې پوهیږي چې جرند ترمیم چالان او دانی پرې وړکړي عزت الله ازادي راډیو ته وویل
دا مکرای مشران چې کم دي دا هغه د خوانه وسم برابر دي او کم وخت چې دا کانې مړ خراب شي دا درګه مرګ خراب شي هغه وته بدلی نو خپل استفادہ کوي او بس خپل ضرورت پیرا پکینو
د کرنې او مالداري چارو کارپوهان وای ژرندې له پوخا د خلکو په ژوند کې مهم رول لري د دوی په وینا په ډیزلی برېښنا چلیدونکو ماشینونو پیسو تاړتیا لري او همدار از ورسره چاپیریال هم ککړیږي خو ژرند په اوبو کار کوي همدا اوبو د سلګونه جریبه زمکه خړوبولو د چاپیریال د خکولا او پاک ساتلو سبب شوه دی انجنیر محمد ایوب وای
ژرند چې دا انرژي ته ضرورت نه لري او نه چاپیریال ته ککړیږي یوازې د اوبو نه موجوده منابع نه چې اوبه دې دغه استفاده کوي نو دا د چاپیریال ساتلو لپاره ډېر ارزښت لري
په نورستان کې په داسې حال کې لا هم خلک په ژرندو دانی وړکوي چې په ډېرې خارونو او سیمو کې ژرندې په برېښنایی ماشینونو بدلی شوې دي
د نورستان د ژرندو په اړه هم ډېر راپور سره د خبري مجله راغونډوم تر بلې ویمو زحمت شیبر په خدای سپار
پردیخاریگی استاد ہوں ادا ہو زدتا سر اشنا کرم ساہوں بھی ادا ہو زدتا سر اشنا کرم کراتا سبا سبا کوز بتی گا تم پریدا چلو سنا درو گدر کیا کرم پریدا چلو سنا خراج واخلم بولر مدا چت مازنا خراج واخلم او زبا پخول شم استامینا با پخلات زبا پخول شم استامینا با پخلات مو تراتا سبا سبا دو زبا بیگا تم تراتا سبا تاد توفانی نظر بساشی لنڈا گنڈا استاد طوفانی نظر بسا شلنڈا گنڈا داسی نوی اسیلی بارا پیدا کم داسی نوی